السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن و بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو اونیز بحث د ازادۍ په څپو کې ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو باندې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته بلل شوی. کوربه زما همکار احمد شیبر دی، لږ وروسته سټوډیو ته راځي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لس کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتي په حواله ویلي، د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي چې نوموړي غیر ایرانیان یا بهرني وګړي یاد کړي دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. ایراني چارواکو نه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس بوتل سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي، په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پرې ارزونه برابره کړي، چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیوه او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلي کرزی په دې اړه چې دا لیدکاته کله شوي څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ 2024 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبری آژانس چې د طالبان اداره کوي په یو راپور کې ویلي چې ښاغلي باد دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ هغې کلنۍ غونډې ته وکړې چې د وزارت پر مسؤولانو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO استازو هم پکې ګډون کړی و. پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې په نوره نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ویروس پاتې دی. د طالبان د حکومت روغتیایي چارواکي وایي په وروستیو دوه کلونو کې په افغانستان کې د پولیو ناروغي یوازې اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پام کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو ضد څلور د واکسینو کمپاینونه ترسره شي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلي دي. د اسرائیل پوځ نن د جنورۍ په 13مه د خبره د تیرو 24 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمه په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران بریډ به د سیمې امنیتي وضعیت په کوم لوري روان کړی او اغیز به یې پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې وویل پاکستانی ځواکونو د پنځشنبې په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غوښتونکو ډلې پټنځایونه په نقشه کړې دي چې یو شمېر ترهګر پکې وژل شوي دي. بلوچ ازادي غوښتونکو غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترڅ کې نه دی وژل شوی. د ایران مهر اژانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علي رضا مرحمتي په وینا خبر ورکړ چې دا حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې مېرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان دا حمله د ایران د وړ مشپې د حملو په ځواب کې کړې دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلي دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارضي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران د نن تر حمله وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوي دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي، کنه دا لانجه به پسې پراخ شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سې شنبې په ورځ د پاکستان له سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وایي چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوند کې یو شمېر ایرانی عسکر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشران پاکستان ته تښتېدلي دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي پوجدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې د حملې وشوې ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکېچن نشي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه له ازادي رادیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره خبرونه کړي او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره د میلمنو هرکلی کوي. خبرونه ته شرخلی اغلی کړو خیل څه فکر کوي چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ په وضعیت پس نور هم کړکېچن شي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما په اند باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوی ایران احساس دی د ویلې کوي د هغه افراطي ډلو نه کوم هغه عملیات چې هلته د دوی په مال کې وشول سم په کرمان کې او دوی وګړي ایرانیان له لاسه ورکړل. نو معلوم ده هغوی دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پي د نور افراطي ډلو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالف ډلې یا ځرغښتونکې ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي نه یوازې لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالف ډلو یا د تروریستي ډلو همیشه کوربهتوب کړی په هر دلیل باندې چې دی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابي طرف ته ولاړ نشي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسې پذیري حالت کې دي. نو زه فکر کوم د لپاره چې دغو افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیول شي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منسکي او تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړي چې دغه مشکل په ګډه سره حل کړي. ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. فکر کوم بجای داسې دا تشنج یا زیات شي نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاري لاره به ونیسي.
مننه. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا کړکېچ به ممکن پراخ شي او کنه؟ که دیشه چه لهم دی سره بیرته د دوارو هیوادونو ترمنز روابط بهترش.
منان از ورس ابتاست سلامون او درنو ملوانو تا او ریزن کتا سلامون او نیزیله. یقینا زبده باوریم چه بسیمه که کسوم را تخانج دیریگی لا بسیمه دپارا زیان ده. اول خو دغه تازه خبر ده چنن پاکستانی قوتونه د سیستان و بلوچستان د سیروان سیمه وشته. یعنی دا داسې ښیي چې پاکستان دومره صبر او حوصله نه درلوده چې دغه خبرې یا دغه مسله د خبرو د لارې نه حل کړي. او د دوی نور دوست هیوادونه کوم چې دي مثلا چین دی غږې په دوی باندې کړی چې تاسې د صبر نه کار واخلئ او دغه خبرې کیدای شي چې د خبرو اترو د لارې نه تاسې حل کړئ. په هر صورت اس کو بلوچان ہم سیستان بلوچستان کی دیران دپارا یو مشکل دے ہم دا چھ پاکستان خواتے دا بلوچان دی دا ہم پاکستانیان دینام دیر حراس لگی حتی دا سے گمان کی گی یا سین خلق پدے باندے ہم فکر کی چھے دا گا
مطلب دا چې دا کړکیچ په پسې پراخ نشتی ته دواړو هیوادونو ترمنځ همداسې ده.
اوس خو ایران یو حساس حالت کې دی، ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي، ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، اندغسه په یمن کې مصروف دی، په سره بحیره کې مصروف دی. خو یعنی دا به یو بل هغه د ایران دپاره نو، ځکه ایرانیان هم وارخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وایي، نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه نی توطیه نی. نو زه دا فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه
آزاد صاحب نظر واخلم تاسو څه فکر کو؟
سلام او درنښت تاسو درنو ملګرو اوریدونکو اوریدونکو، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کړکیچ به پراخي د ټول عاملونو دي. په سیمه کې ټول سیمه کې ستونزې رامنځته شوې دي، اما د جیشل عدل او همدارنګا د هغه ازادي غوښتونکو بلوچستان او پاکستان ځان ته خطر او ترهګر بولي، دغه په دغه ډول باندې ټارګټول او بیا د دې تر څنګ د هیوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیه باندې بریس کول، د دې ښکارندوی کوي چې په راتلونکو ورځو کې کله نږدې نوي ممکن کال دوه کال وروسته همدغه ډلې لکه په تېرو شلو کلونو کې چې له بده مرغه په افغانستان کې ځینې ډلې په اوایلو کې ډېرې نوې هغه ډول قوي لکه اوس چې قوي شوې، دا به نور هم قوي کېږي او د سیمې په ځانګړي توګه د سیمې قدرتونه به د دغو ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یوه خبره چې ډېره ښکاره ده، هغه داسې دغه دوه هېوادونه پاکستان او ایران په تېرو درې څلورو لسیزو کې د دغسې ډلو که څه هم بلوڅ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی، اما په تیرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان اف اٹیک باب ورلد وار کوم کتاب لیکل دی، تیرې کې ډېر په واضح ډول لیکل دي چې دغه دوه هېوادونه تل د افراطیزم یا هغه افراطي ډلې چې هغه په سیمه کې د نورو سي د سیمې او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول سي، د دې ته شاده ریدل دي او دا د دې لامل شوی دی چې بیا نورې هغه ډلې چې په سیمه کې وسلوالې ستونزې پیدا کوي د همدغه دوه هېوادونو پناه ځایو ته پناه یوسي. نو جیشل عدل همدارنګه د بلوچستانو ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیشل عدل په پاکستان کې هغه پټن ځایونه یا ښکاره ځایونه چې درلودل هغه هم ثابته شوله چې دا د تخصا او د دې هلته مرسته کېږي، هلته د تحلیلات او د دې لوجستیک ټول کېږي. نو زه فکر کوم د اوسني وضعیت په کتو او هغه څه چې حتی په امریکا کې اوس ځینې پالیسي میکران په دې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټوله سیمه به دې تر اغېز لاندې راځي.
مننه آزاد صاحب، تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه، د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بلتون پالنې بلتون غوښتونکو غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر مې تر خپرونې مخکې واخیست، دا به پلان سره واورو بیا به بحث دوام ورکړو.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاه او دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان ته دې کې اخیره کې رابرسیره شو کنه، دا دې اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، حیثیت د دولت تنظیم شوی دی. نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
اغلی کڑوخیل د شاغل خټک لدې نظر سره تاسو تومره موافق یا سیدای خدا وایي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کړکیج به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې دا خبرونه په نړۍ کې خبریږي او د دوی د غورځنګ به ورسره ډیر مطرح شي.
زه فکر کوم چې لدسه وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نور ملکونو بدل کړي. چې هغه څوک چې غواړي چې واکان پاکستان ته ستونزه جوړه شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې لمدغه سه فرصتونه دغه ګروپونه اوس په هغه نور لاسونه چې واړه دلته دغه تشنج زیاتي، دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، له دې نه به استفاده کیږي. اما زما په ان باندې څومره چې خپل ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یو اساسي پزیری حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري، او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د مسجد چې تیبي سره په مشکل کې ده، موږ به ویره دی اوس له بلوچستان نه لري، او د کیسه د بلوچستان په منځ کې ډېر عملیات ترسره کیږي او دوی واکان نه ګرانه دي. نو په همدې خاطر باندې دوی ضرورت لري چې مثلا ایران سره همکاري وکړي، او همدارنګه ایران چې نه وایي هلته مثلا ځینې حرکتونه شروع شوي دي، او مثلا بنګبول د پروسکا عمومي تظاهرات څومره په پڅمه قوت باندې وشو، ټول ملت د دې په خلاف باندې ودرېده. په داسې حالت کې زه فکر کوم چې دواړه ملکونه نه دي چې مثلا همکاري ونه کړي، دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. او په دې کې شک نشته دی چې مغه حرکتونه چې څه بلوچستان کې دي، خواته دي، هغه خواته دي، له دغه فرصتونه به نور کسان به استفاده کوي، او دې ته بل لمن به چې شاید یمن کې دی او بې اعتمادي یا نګرانی لا زیاته کی، او د په یو واقعي تشنج باندې بدل شي.
مننه. ګارډین رسپانی د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خبره کړې ده، او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1948 کال کې پاکستان جوړ شو، تر هغه وروسته له پاکستان له جوړښت سره مخالفت وکړو، بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه هلې ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په هغو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قواوې افغانستان ته راغلې بلوچان یو څه غلي وو، خو اوس بیا د دوی هلې ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 نیټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دي، هلته سم ترسره نشي او یا حتی ترسره نشي. په دې برخه کې آزاد څه کستاسو لند نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچانو تحریک به له دې سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچانو یا دغه ازادي غوښتونکو کوم تحریک چې لکه څنګه چې د ګارډین عثمان له مقالې څخه تاسو ولرئ، تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو یو ډېر متحد او په یو دریز ولاړ مخالف حرکت دی. دغه کوم شکایت چې وسام سوي دي، موږ د دې خیرانو چې په تېر یو نیم کلونو کې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو تحریک کله چې نړیوالو ورځپاڼو سرلیک سو، په تېر یو نیم کلونو کې یاد دی ځینې غړي حتی په غربي هېوادونو کې ووژل سول، او بیا د دې ترڅنګ زمینه ده ادم تشدد مبارزې هم بلوچستان کې فایل شوی چې هغه په خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستان د بیلی د ازادي غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه وړ ګرځي، لکه په هغه مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې بلې باندې بحثونه اوس په متحده ایالاتونو کې پالیسي وي، او کله چې په متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي سناتوران په دغه موضوع باندې بحث پیل کړي، په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستان د ازادي غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي، یا په لومړي سر کې دی نوم راتل دی ته توجه هم اړول دی. او پاکستان په دې مطمئن دی په تیر اویاو څو اویاو کلونو کې کله چې دی په دغه دوه ایالاتونو کې چې دوی صوبې او تبایي پر پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاری هم نه ده کړې، هغه دغه ډیسپیوټ ټریټری یا مثلا د شخړې ډکه یو سیمه چې هغه باندې داوی هم دی افغانستان خپل داوا لري بلوچستان پاکستان نه مني، نو دا د داوی د دې سره هم ده. خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم دا دی چې بلې وو د بلوچستانو د ازادي غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو سرلیکسي او نړیوال پالیسی جوړونکي په نړیوالو سیاست کې سیاستونه او سیمه ییز نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري، په شي نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه آزاد صاحب، دا ستاسو د خبرې په تایید مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته چاپی خبرونه ته د کتنو پترس کې چې کله پتیرو فرزند یو اټکلی وخت زیات کم پتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلې دي، کله هم د بلوچانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ دغه لیکنې نه وي خبرې کړي، لیکن لتیرو دوه ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو رسپانو کې همدا مسله یادی چې او بیا یولوی برخه هم د بلوچانو غورځنګ ته ځانګړي شوی وي. وړاندې له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا ازادي په څپو کې د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې شریک کړی دی. ګڼ اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي او څو به زه تاسو درنو میلمنو سره هم شریک کړم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي. البته د وینا هغه که پاکستان او ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلالي کلی دي دوی د دومره تکړه شي چې بل ختم کړي موږ به ننداري ته تیار یو. رحماني لوانګ خلیل لیکلی دی خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونه زور وبشي. دواړه د افغانستان د پوینا دشمنان دي. پرلت پهلوان لیکلی دی نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېر ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقید لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سعادت لیکلی دی پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي. دا دواړه هیوادونه د ځمکې لمخه دي د پوینا اورکشي. نور اوریدونکو هم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي. له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث تر وګرځو. د بحث دې مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په پوسیمه باندې څه تاثیر وکړي که چیرته له لوی سره د منځنی ختیځ لاغه سره راپیل کړو. په غزه کې جګړه وروسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی بیا په سوریا او عراق کې د ایران بمباری په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن که له غزې راپیل کړو په پراخېدو ده؟ یقینا دغه تشویشونه شته دي
ځکه اوس که منگا دنن رازه دغا صورت حال وګورو پاکستان و ایران دواړه تر یو حده پورې اوس هم په هغه کې دي. الارتي په اصطلاح تیار سید دي په دې معنا چې مثلا پاکستان د پاکستان دغه صدراعظم په هغه کې و په سویس کې و دا خپل هغه سفر یې نیوه تمام پرېښوده بېرته راغی پاکستان ته نن. او ایران همدغه سه د پاکستان سفیر بللای او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د تللو ویزا نه ده ورکړې. همدغه سه ورو ورو هغه کېږي مخ په زیاتېدو دی دغه تشنج. بله خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه چې دا کمبل دام د ایران د پاره ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان د پاره ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوې جګړې توان نه لري. خو په هر صورت کدا یو داسې یو لویه پروژه یي چې پر ایران باندې جګړه راشي دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې د پاره ډېر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خوانې که د پاکستان د خوانې په افغانانو باندې سخت تاثیر لري ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هېوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي مال تجارت دغه راکړه واکړه په دغه دواړو هېوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کړي او وکتل شي. یعنې یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومه خواته انکشاف کوي آیا دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نشکري چې په دې سیمه کې د منځنی ختیځ لاغه سره رانیولې تر دې خو او پوری په پراخېدو ده یو ډول. البته اکبر صاحب دې ته اشاره وکړه چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبرې کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خپل رسنۍ سوشل میډیا ته څوک ګوري، د پاکستان په پاوڅ باندې ډیر زیات فشار دی. حتی د حمله په لومړۍ ورځ باندې ډیر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نشکاره کوي، یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړی وای. که تاسو نظر واخلئ،
څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه وضعیت نه به اوس هغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه نام نه شي او په مشکل کې ښکیل شي اسمان به لاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
بېتن شاک مثلا هند به د وضعیت نه به ډېر راضي وي چې دا وضعیت لږ سره تشنج خواته ولاړ شي او په هند باندې اسم دی یو لو اتهام ده چې بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره هم دغه ورکول چې ګویا د افغانستان جمهوریت انډیان سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تحفظ مو حرکت چې و او یا مثلا د خپل بلوچستان د عربیت راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دي کې هند او افغانستان دواړه ګرم بللو او متحمولو. همدارنګه مثلا امریکا به دې ته خوشاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې ښکیل کې، همدارنګه مثلا کې اسرائیل دي. یعنې دلته ستا هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نه ګټه اخلي او لمن ورته وهي او د خپل تحرکات په کار اچي. دا مربوط دي چې آیا څنګه چې تاسو هم وویل چې څومره د پاکستان فوج له یو فشار لاندې دی، ځکه چې واقعا هلته اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی، سیاسي ثبات مطلق له بینه تللی دی. مثلا یو مطرب صدر اعظم اوس مثلا په زندان کې پروت دی، دلته وضعیت ډېر هغه نه دی. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا بې تفاوته نه پاتې کېږي او واقعا غواړي به چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته، اما له بل خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چېرې مثلا ایران سره همکاري نه کوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچانو لپاره چې هم مثلا که اوس بس بلوچان که د افغان خاورې استفاده ونه کړي، خو مجبوري چې د ایران خاورې استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه به مهار کیږي؟ نو مربوط دا چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو ډېر داسې رول ولوبوي چې ځان زیاتره آسیب پذیره یا متضرره نه کړي او واقعا د بلوچانو د پرمختګ مخه هم ونیسي او دغه ټول فعالیتونه چې کېږي اوس به شاید دوی به له طالبان هم نګرانه وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کېدای شي چې مثلا ځینې همکاریانې ولري او نه لري، اما په هر صورت دغه یو مشکل دی چې نه تنها چې د ټي ټي پي مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخته بعد به شاید همدغه مسله به هم راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچان په اصلاح تاکیږي.
البته وسیم ویل دي ځینې پاکستانی رسنیو د ځینې پاکستانی چارواکو په وینا په تیرو دوه کلونو کې هم ویل دي چې لا هم د بلوچو له وسلوالو سره د افغانستان له دننه کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې ته اغلی کړخیل اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې دا اتهام و چې له بلوچانو سره د افغانستان له دننه مرسته کیشي، خو که چیرته ارقامو ته وکتل شي په تیرو دوه نیمو کلونو کې د بلوچانو غورځنګ کمزورې شوی نه دی، د دوی حمله زیات شوې دي او شدید شوې دي. آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې د وضعیت په کته هم تاسو د خبرونې په پیل کې دته اشاره وکړه چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتره نشي، اما که دغه روابط جګړې ته ملاړ نشي او همدغه سي کړکیچن وي، فرزند سفیران یو بل ته نوي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي، په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بله شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه سیستم جوړ منځ کېږي په ټول سیمه خپل تاثیر لري، لکه د غزه او د اسرائیل ترمنځ چې کوم سیستم جوړ منځ سوال یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ کوم سیستم جوړ منځ سوال، ټول منځنی ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړه یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول نه یوازې افغانستان، شاوخوا پراته ګاونډي هیوادونه بیا هغه څه یوازې لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزوری دی، که هغه اقتصادي دی که سیاسي دی که حتی په اوسنی وضعیت کې فرهنګي او کلتوري برخه هم راواخلو پر برخه کې خورا ډېر کمزوري ده. تر ټولو مهمه برخه یې دا ده چې د انګریزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هیواد دی، په وچه کې پروت هیواد دی، او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هیوادونو دي، که ایران دی، که پاکستان دی، او که د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه دي. نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدله کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو، په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع وه، لکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله، کومه جګړه چې پیل شوله، افغانستان هغه ځای وبایله چې د نړۍ د بحث موضوع وه. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي، خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کمه کړي، او دا بې توجه یوه ډېره لږه سیاسي تاوان چې افغانستان کې یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي. دا برخه ده. بل بحث دا دی چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 45 کلونو کې د بېلابېلو جنګي ډلو، ترهګریزو ډلو، یا هغه افراطي ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونه یې د خپلو ګټو اهدافو لپاره یا خپلو بهرنیو پالیسیو له مخې کاروي، افغانستان یو ډول مرکز پاتې شوی دی، ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیه د دغه هیوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې هیواد یې ولري او خپل هیواد او ملت وژغوري. د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن نه 14 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه، آغلی رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال د البته د وزارت یا دفتر له وتونه وروسته چې د فیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې د خورا ډېر واضح اشاره کړې وې د سپسیمه کې په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2006 او 2010 ترمنځ براسي چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي، او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی دی، نه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوي، په هغه کې هم ډېر واضح راغلي دي د فایر اینډ فیوري کې چې د 2006 او 2010 ترمنځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی، د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي، د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هیوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنی دا ناڅاپي کار دی، او نه هم د هر قدم دپاره، د هرې پرېکړې یا د هر برید دپاره ځینې هیوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري، ځکه د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار سوی. په ټوله کې یوازې افغانستان نه، د سیمې ټول هیوادونه به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي. خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر اشاره وکړه، په بېلابېلو برخو کې تر نورو هیوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، له دې وروسته بحث دوام ورکړو.
ایران او دی پاکستان مناسبات تضادات نه ډک دي، په ظاهر دا خو مناسبات زکه چې زایمان چې یو بل سره سیاسي زایمان چې یو بل سره ویني نو خپلی خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې اولاړ پاتې شوی دی، ایران خپل ځان ته اولاړ دی یا روسیې سره اولاړ دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل، پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې د مذهبي محفلو کې عمیقه ده، ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا دی چې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي، خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث مونږ وینو.
د خټک صاحب په دې خبرو به زه د هم ورزیاته کوم چې د پاکستان او ایران روابط د جنو کتونکو په باور له 2020 کال راهیسې ډیر نارمل وو، او له هغه وروسته دغه اوس جنجال دی چې تازه پیدا شوی دی چې د یو بل په خاوره باندې بمباری کړی دی. پخوا په پاکستان کې د شیا او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانیانو ته هم تاوان ورسی، مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووژل شو او ایران عکس العمل هم بیا ښکاره کړ. په یغه وخت کې په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکی ابوالحسن جعفر ووژل شو او همدارس په پاړه چنار کې چې د شیا او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنگونه شوي دي شخړې شوي دي، کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي او د پاکستان حکومت ته چې د دغو مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه دا دي ایران او پاکستان روابط لکه څرنګه چې ما تشریح کړل مخکې خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاده کړه، له پخوا راهیسې هم دا سينو سړي شي که چیرته په دغه سره اړیکو باندې دغه رقم د اور لګي تلای وو حل شي، څه فکر کوي چې دا خطر خوشته پرته لسه شک چې دغه کړکیچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولړي؟
ایران او پاکستان کې منافع هم ځینې منافع مشترک لري او ځینې تضادونه هم لري دوی خپل منځ کې. مثلا د ایران هیواد دوی د خپل د بلوچانو ځینې ناراضي دي، یعنی بلوچان هلته هم دي او دوی خپل ازادي او خپل حقوق د ایران د حکومت نه غواړي. بلوچان سني مذهبه دي، دا د ایران چارواکو ته د منلو نه دی چې هغوی دا سني مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو د خوانه تعدید شوې، چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې، او همدغسې نور مسایل د دې کې لکه چې وویل شو د سیم استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو سانګری آرا دا د ډېر وختونو نه عین که زه تاسو هم د ظاهر شاه د وخت نه او بیا همداسې تاسو ونیسي په جمهوریت کې بیا پنځه ډیموکراتیک په حاکمیت کې دا دوی ډېر لوی لاس لرل په دې کې، او تر دې ننه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دغه مرستې د هند رسی په یو طریقه دغه بلوچانو ته، یعنی دا یو لویه پروژه ده. د بل خوانه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هېڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هېواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړې او د هغوی نه دغه شین چیران اخیسته او دی دوی مشوره هم اخیسته. نو که دغسي او د بل خوانه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی، نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي، دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه، د جیش العدل نه، د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوانه یا د پاکستان د خوانه دغه ډلې کوم چې ما د هغوی نومونه واخیست دوی ایران ته ورننوځي، هلته په ایران کې دوی عملیات کوي یا هغه خپل تحریک ته دوی تبلیغ وکړي او هلته په اصطلاح دغه خپل
مننه. جیش العدل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډله ده چې د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال و او ډیر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه و. د بیا هم که چیرته هغه ته راشو د پاکستان او د ایران روابطو ته، د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونې لرو چې دی وایي چې بیا بیا یې پاکستان ته ویلي دي چې د هغو د په وینا ترهګرو مخه دی ونیسي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره اور
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه دا ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري، دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کړو خیل کسان دا سوال یو ډول تکرار ده، خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه ژوري د اختلافات ریشې لري؟
معلومه څنګه چې اتمر صاحب نور دوستان ته اشاره وکړه، مشکلات خو موجود دي، اما د دې مشکلاتو د مهار کولو لپاره مثلا دی مجبور دي چې ولاره د تفاهم د جوړجاړي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې سید د هر طرف په دې باندې فشارونه وي چې څنګه دا خاوره د یو بل په خلاف وکارول شي. اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې به د دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران ورنه کوربتوب کوي، او همدارنګه بیا پاکستان به د هغه بلوچانو کوربتوب کوي چې په ایران کې خپل عملیات اجرا کوي. نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کیږي او د همکاري نه بغیر بل لاره نه لري. څنګه چې ما مخکې وویل، سعیده چې مثلا اوس به د پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه دا انتظارات لري چې څنګه همکاریانه ونه کړي، بلکې هغه کسانو ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کړي. اما دلته د فوج هغه ځیرکتیا او یا د خپلو د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دوی ګټې پکې کېږي. څومره کولای شي چې مثلا ډېر مخلصانه د امریکا سره ولوبي کې ځکه په عیني هلته بیا دوی هسې پلتلی دي، د دوی خپل داخلي ستونزې د هغې مخنیوی بیا څنګه کوي. نو دا مربوطه هغه لوبې ده چې د امریکا دوی سره څومره کومک کوي چې مثلا ای بلوچانو ته ځتي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به بغه په مقابل کې به دوی هغه خدمات یا همکاریانې کوي چې مثلا ایران نامه نه شي. نو دا مربوط یم مغه
ولي وبخشي فکر نه کوي چې د ایران لپاره د وی بهانه او وی پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارښته. هلته حسین تقوی کوي، هلته حزب الله تقوی کوي، او حسین هم په ترهګرو کې شامل شوی دی. ل ایغنه پراته د ایران څنګه ته د امریکا لوی اډه پراته د په قطر کې، همدارس چې په عراق باندې حمله وکړه، عراق لاره هم جواب ورکولی شي، په سوریه حمله وکړه. یعنی د ایران لپاره خو ډیر لارې چارې شته.
ګوري، یو هغه ده چې مثلا یو مملکت غواړي چې مستقیم یو ملک سره په جنګ کې شي، شاید امریکا ونه غواړي چې مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزو ته جوړی شي، په خپل داخلي ستونزو کې دوی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا هغه امنیتي مشکلات چې په داخل کې دوی تاثیر څه فکر چې هغه قوي تر دې بجای داسې یو مستقیم یو چا سره په جنګ کې شي او په هغه کې تاوان ورکړي، هغه کې زیاتره ضرر ومني او یا په بین المللي ملامتیا کې هم راشي، دلته خو باندې مجبور دي چې بس هغه کې ځکه چې بیا په دې کې مثلا بیا روس بیا تفاوت نه پاتې کېدل شي، کېدای شي دلته مثلا چین بیا تفاوت پاتې نه شي، نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې داسې یو لوی جنګ لپاره به امریکا آماده وي چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف هغه دي. اما امریکا به کامله په دې علاقه مند وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کړي چې مثلا په خپله منطقه کې په ځینو جنجالونو باندې ښکېل کړي، او هغوی تقویه کړي چې مثلا دا جنګ ته دوام ورکړي به جای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمنځ تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عیناً همدومره لکه د افغانستان او د ایران ترمنځ چې دی، یعنی کم سرحد نه دی. خوندي کېدلې هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ تفاهم نه وي سخت دی. آزاد صاحب، بل لور ته یو شمېر پاکستاني متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوځ په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 نیټې عمومي انتخابات وځنډوي، ځکه چې اوسنی حکومت هم شاته دوی دي او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشي، حتی که هغه نواز شریف هم وي. نو د دې له خاطره ممکن له ایران سره د شخړې ته لمن ووهي او خپل ولس ته قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چې لیټ نام ته لیکوال پاکستان کې د کتاب کې د بینظیر د کله چې دویمه دورې ته دا راځي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوز په لارښوونې چې دی په سیاچن کې برید وکړي، هندوستان د برید وکړي تر څو په پاکستان کې انتخابات وځنډېږي. او همدغسې وسول په دې کتاب کې ډېر واضح راغلی دی، په دې کې هېڅ شک نشته چې د مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشاءالله چې همېشه پاکستاني پوز پاکستان کې ماشاءالله لري قدرت ترلاسه کوي، هغه نه دی یو څه لار چپه کړې ده او دغه سیاسي ګوندونو د عمران خان راوستل او بیرته دغه لرې کول او بیا دغه اوسنی سرپرست حکومت چې تاسو یادونه وکړه د دې تر شا د پوز په بشپړه توګه پوز درېدل او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتداري حکومتداري په خپل واک کې نیول دغه ماشاءالله د چیرونه دی راوتلې دي. په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی باید درې میاشتې کې انتخابات ترسره کړي وای چې هغه خورا ډېر وخت ووتی تر سره نه شوله. د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم ده ځکه چې پاکستان کې د نن په لومړي ځل باندې هغه د پښتنو د بلوڅو بحث موږ یې پاتې یو دوه هفته په پنجاب کې هم دا بحثونه د پایل سره چې پاکستان چې کوم پاکستاني پوځ چې کوم ولوسي ملاتړ درلود هغه خورا ډېر پیکاسو د تحریک انصاف د مبارزو وروسته نو هغه ارام لا کډبه کتل لاسه کولیا ول صدا شول چې پوز نه نو پاکستان ستا ممکن د انتخابات وزن دی یو بل بحث ټول مهم ده د چې تاسو د مايكل کریکټن د کتاب ډیسکلوزر لمخه دا د جغرافیایي ویشو چې څه ویلي او په ځینې قومونه کاره بلوچستان کې کوردان کې پښتانه دي د سیمه کې خاص دا د پلو دوالو پاوته ویشل سوي دي همدارنګه بیا ځینې مذهبي ډلې جوړې سوي دي لکه شیزم سنیزم دا په دې سیمه کې د سیمې د قدرت د قدرتونو د ګټو لپاره د چک اینډ بیلنس ساتلو لپاره دا خورا ډېر اړین دي. ځینې ډلې داسې دي لکه بیلې چې هغه طبي خبره ده هره ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري هغه ځینې هېوادونه چې ایران یا هندوستان یا نور هېوادونه څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي لکن د یو هغه ایجنډا د 1948 په خورا ډېره ښکاره وه هغه اګه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کیږي دا کله ایران هم په دې باور ده چې د پاکستان بلوچستان خپلواکي ترلاسه کوي نو بیا د دې هم خطر ده چې ټول پراته بلوچستان ایرانیان ممکن د هغه حقوق بلوچستان سره یو ځای شي. البته بلبخ انا مشو هغه شی وضعیت کې نیو چې د دولت ادرس ته دې موضوعاتو باندې اندېښنې وي چې د افغانستان بلوچستان هم دا ویره ورسره بیا اندارنګ د کوردانو مسله نو د ستر قدرتونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو هغه ډول چې په سیمه کې د یو غواړي چې مثلا یو هېواد ترې په ځانګړي توګه ډېر زیات تاوان ورول شي چې هغه هم دوی نه غواړي ځکه د چک اینډ بیلنس د ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي. مشخصا بلې وو داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېرو دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست کار ملکی سیاست یو کې نظامی سیاست پیره په کتو دا اټکل کېدلی شي چې دغه څه مسائل دی د پاکستان راتلونکي لومړي وزارت انتخابات یا د ملکی دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخابات باندې شپږم فبراير 2023 کې اټکل شوی د انتخابات کې د باندې تاثیر لري ممکن دا و هم ځدیږي.
آزاد صاحب مننه. آزادی په پوکي پروګرام له آزادی راډیو اوري احمد شبریم ستاسو کوربه په دې پروګرام کې مو موضوع ده چې په ایران کې د پاکستان بمباري او په پاکستان کې د ایران برید په د سیمې امنیتي وضعیت په کوم لوري روان کړي. لوی خبرتیا وروسته به دغه اړخ راوس پړو چې اغیز به پر افغانستان شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
له پاکستان سره تقریبا یو اونۍ وشو چې د افغانستان پولي تړلې دي او تجارت د دواړو لورو ترمنځ پټه پدې درېدلې ده. خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې ده. پورسو کې د راپورونو هم خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفټه کار کوي یعنی شپږ ساعته. خو کچیرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي پرته له شکه به دغه تجارت هم اغیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کولو ته دې ته زړه شنه کړي چې په ایران کې ژوند وکړي. اتمر صاحب څرنګه که څه هم دا سوال د خبرونې په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو لیکن دغه اندېښنې تر څه بریده تاسو ته مواجه کړي؟
اوس وګورئ چې د افغانستان د اوسني حکومت او ایران ترمنځ روابط ډېر او نږدې دي. دوی آیتونه همیشه ایران ته سفرونه کوي وزیران ځي هلته او د هغوی نه راځي او په دغه قسمت کې افغانستان اوس د ایران سره ډېر نږدې دی او برعکس په همدغه موده کې ورو ورو په پاکستان سره زموږ علاقې مخ په خرابې دي. تاسو ورځې له تشتاسي یادونه کړه دغه تجارتي لارې ګانې دا ماتلې دي د سره د بندر دواړو خواو ته، او یو نوه پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریځي خپل کړی په دې مانا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډریور ویزا ولري او پاسپورت لري. یعنې تګ و راتګ باید د ویزا او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زموږ تجاران ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنې دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې دا تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوهبات دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي، او لکه چې تاسو ورته ویلي دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا 3 میلیارد ډالر ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، 500 میلیونه ډالر شاوخوا کې و. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بل خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو په دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغېزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بل خوا نه خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همدغه اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغو نورو قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سره به عراق کې دغه ټول اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، نو ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. او د بل خوا نه د افغانستان په وارد کې که موږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیان نه ښځړی په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ 1,900,000 افغان مهاجر په دغسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان دپاره د منلو نه دی. نو طبعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېرېږي.
مننه اکمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ له ایرانه افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برښنا را واردوي او همدارس د تجارت ته مخکات مرسب هم اشاره وکړه، که چیرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خو لا طبیعي خبره ده چې دواړو خواوو یو څه نرمي خبري هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډیر زیات دی چې ډیپلوماټیک روابط به ممکن هغه صفات نشي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. کدا روابط هم ساړه وي، په افغانستان به تاثیر څه؟
خب افغانستان منده په یو جغرافیه کې واقع ده چې او یو خوشکه کې یو ګیر ملک ده، یا په وچه کې دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي، که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي، هلته بې ثباتي وي یا جنګله وي، نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري. ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونه نه، که مثلا خوراکي مواد را نسي یا همکاریانه ونسي، نو بیا به افغانستان به واقعا په ستونزو کې به وي. اما راځو چې مثلا که دوی ترمنځ رابط هم در رقم ساړه پاتې شي او جګړه رامنځته نه شي، وضعیت تغیر شي، دومره خاص هغه نه لري. ځکه چې د طالبانو مشان چې دي د پاکستان سره مشکل نه لري، زه فکر کوم، ځکه چې د هغوی په همکاري باندې په قدرت باندې ناشتي یا مثلا د غو حمایت ضرورت لري یا د کورنۍ دی بزنسونه دی کدي په هیڅ صورت دی د پاکستان د خرابیدلو طرفدارم نه دی او همدارنګه ایران سره د دې رابط فوق العاده ښه دی ځکه چې کله ناکله د سره ادم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایلو باندې بندوي نه وزنی لري د چې زیاترین واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مزمن زیات واردات لري د ایران لري افغانستان ته درلودل نو افغانستان بشه په دې حال کې حتی ازنی کوشوه که چې خپل توازن یا بلنس رابط وساتي د ایران او پاکستان سره او تر کېدای شي یو د خیر ښېګر رول هم وغواړي چې ولوبه وي نو زه فکر کوم چې که وضعیت خرابېږي افغانستان متاثره کېږي او که د حرکتونه یا دغه فعالیتونه که دوی تروریستي ورته وایي یا د ازادي خواهي فعالیتونه شروع شي امکان لري چې ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي نو دا فکر کوم چې دا خود په خود د افغانستان په بې‌ثباتۍ باندې تاثیر گذاري که ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دی او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونه شي کړی چې ایران او پاکستان ته مسافر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي نو که دغه لارې بندېږي موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه د امنیتي لحاظه او یو نو حرج مرج به حتما په داخل کې مشلو کېږي ځکه چې وزنی لارې پات کېږي مګ مرکزی آسیا او مرکزی آسیا خو هم تاثیر گذاره دی د موسکو له سیاستونو نه او د دغه د نفوس ساحه ده نو زه فکر کوم چې هغوی به خپل اندېښنې لري دلته به د خپل شرایط وضع کوي په طالبان باندې نو که هر څومره په منطقه کې وضعیت خرابېږي او تنګېږي هغه مستقیم تاثیر کوي ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو د موږ زیاته تجارت او هغه راکړه ورکړه د دوی له لارې کېږي او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي نو هغه هم بې تفاوته نه پاتې کېږي کیدای شي په ځینې دغدغیزنه کې داخله شي او په ځینو حرکتونو کې مثلا دوی همکار پاتې شي نو د بیا به هغه کې به افغانستان کوغوالي کوي نو غوالي په دې مسأله کې شکل کېږي او دوه ملکونه به ورته ګټه نیسي دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولري
آزاد څپ که تاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمنځ یعنی کړکیچ رامنځته شي خو طبیعي خبر د سشکاره د سیمې په ټوله سیمه باندې منفي تاثیرات غوړوي خو که چیرته ډیپلوماتیک روابط یو څه ساړه پاتې شي د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي
بېل شکه چې ډیپلوماتیک روابط د دواړو هیوادونو ترمنځ ساړه پاتې کیږي د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه په هغه کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر وي په اقتصادي برخه یات مسله باندې خبرې وکړلې او ډېرې مفصلې خبرې وکړلې لکن په سیاسي برخه کې په ډیپلوماتیک برخه کې یو ویش په طالبانو کې په تیر دوه دونیمو کلونو کې لیدل شوی دی حتی د پاکستان په حق باندې په د طالبانو شکم دریز دی د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریز لري او ځینې بل ډول دریز لري همدارنګه د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نامتو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم وبخشی او بل زاکر دا د ایران سره خورا ډېر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی همدارنګه خپل طالبانو مشر هیبت الله د پاکستان سره خورا ډېرې اړیکې لري یو ویش بدلته دننه په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کیږي چې مختلف نظرونه بي د دواړو هیوادونو په حق باندې او دا ویش کېدلی شي چې د افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په جغرافیا باندې چې کوم حاکمیت دی اوس لري دا تر اغېز لاندې راشي ځکه هلته به یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي یا نظریاتي ویش به رامنځته شي چې دا په ټوله کې د طالبانو کوم دی چې حکومتداري ورته وایي یا کوم سیاسي ساختات دی رامنځته کړی دا به تر اغېز لاندې راشي همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول غیر رسمي روابط لري چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي مثلا د منځني ختیځ هیوادونه لکه د سعودي عربستان سره عربي اماراتو کې چې دوی خپل کونسلګري لري یا سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماتیک دریز لري خپل د بهرنیو چارو د بهرنیو پالیسۍ له مخې به خپل دریز ولري په ځانګړې توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې د شیعیزم خلاف د نظر لري، هغه د طالبانو سره بیا خپل اړیکې لري، هغه به په دې موضوع کې طالبان وهڅوي چې هغه یو طرف ونیسي، اما د نن بیا ځینې نور طالبان دي چې په بیلابیلو برخو کې صدر ابراهیم او قیم ذاکر او د دې خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیې څخه هغه به دې ته د لاره ډېره ستونزمنه کړي چې دی کوم طرف ونیسي او بې طرفه دوی پاتې کېدلی نیسي، ځکه په دغه
مننه ډیره زیات آزاد صاحب چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. اغلې کړوخي له تاسو هم منندویم او اتمر صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زه احمد شبرله اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.